السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستانکزی تاسو زموږ غږ له آزادی راډیو اورئ په دغه پروګرام کې چې تخنیکی چارې شمشاد زدران مخته وړي اورئ د کابل د ګرنیزون عمومي قمندان جنرال افضلمان آزادی راډیو ته ویل کابل ښار لا هم له امنیتي ګواښونو سره مخ دی د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د دینی عالمانو لخوا د جګړې ناروا بلل د سولې په پروسې مثبت تاثیر کوي نور مهم مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلال زی وای
د ازادي رادیو اوریدونکو ستړي مسې پام کړی د مهم خبرونو سرخطه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای حکومت د شانګهای د اقتصادي همکاري د سازمان په غړو کې د اقتصادي او امنیتي همکاري پراختیا غواړي د امریکا خارجه وزارت په کابل کې د دینی عالمانو پر پرونی غونډې انتحاري حمله غندلې ده او د تاجکستان او قرغیزستان چارواکي وای د دواړو هیوادونو په هغو سرحدي سمو کې وسوال نشته سوي چې د دواړو لخوا تر داوا لاندې دي خبر نواوري د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای چې حکومت د شانګهای د اقتصادي همکاري او سازمان په غړو کې د اقتصادي او امنیتي همکاري پراختیا غواړي شغلی غنی نن په ار کې د چین له سیسی ټلویزیون سره په مرکه کې وویل دوی لمړی مسله دا ده چې ټول خواوی هغه خطرونه چې په ګډه ورسره مخامخ یو پیژنې او باندې وو په هیڅ ځکه دا خطرونه په یو هیواد پورې نه محدودېږي دا خطرونه له شبکو راپورته کیږي په داسې حال کې چې شانګهای سازمان د خلکو او دولتونو د همکارۍ لپاره دی باید وو په هیڅ چې هیڅ هیواد له دې خطر مسؤل نه دی د چین ولسمشر به د جون په نهمه او لسمه نیټه د شانګهای د اقتصادي همکارۍ د سازمان د مشرانو د اتلسمې غونډې کوربه وي اشرف غنی نن وویل چې په غونډه کې ګډون او د چین له ولسمشره د هغه د همکارۍ له امله مننې ته سترګې په لار دی د شانګهای د اقتصادي همکارۍ سازمان اته دایمي غړي لري افغانستان د دې سازمان په څلورو څارونکو کې دی د امریکا خارجه وزارت په کابل کې د دینی عالمانو پر پرونی غونډه انتحاري حمله وغندله د دې وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون خبره سو ویل سوي چې پر ملکی وګړو او هغو دینی عالمانو چې په افغانستان کې سولې ته کار کوي د حمله د تروریستانو غیر بشري اړخ او له اسلامي اصولو سره چې هغوی د دفاع ادعا کوي د هغوی د عمل تناقض څرګندوي د امریکا حکومت ویلي د افغانستان له حکومت او امنیتي ځواکونو سره ولاړ دی او په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ سولې او ثبات د تامین لپاره د دینی عالمانو د هرې هڅې ملاتړ کوي په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت هم ورته بیان خپور کړی او د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې دا داسې حملې باید د افغانانو لپاره د سولیزې راتلونکي د جوړولو ګډې هڅې متاثره نه کړي د حملې مسؤلیت تای شخصي دی د فراه د پښترود ولسوالۍ ولسوال غوث الدین وایي چې د افغانستان د ملي اردو 15 عسكر بیګاله یو هموی ټانک خپل وسلو سره وسلوالو طالبانو ته وروښتي دي شاغلی غوث الدین نن د ازادي راډیو خبريال ته په فراه کې وویل چې ابتدایي څېړنو څرګنده کړي چې د کسانو له پخوا له وسلوالو طالبانو سره ارتباط درلود ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي دا خبر تایید کړی دی د تاجکستان او قرغیزستان چارواکي د دواړو هیوادونو په هغو سرحدي سیمو کې چې تر دا والاندې دي د سرحدي ساتونکو ترمنځ د وسلوالي نشته خبر ورکوي د قرغیزستان د سرحدونو د ساتنې ادارې ویلي چې شخړه نن د لیلیک په سیمه کې چې د هغه هیواد په جنوب کې پرته ده تر هغه وروسته پیل شو چې یو شمېر قرغیزي سوداګرو په هغه سیمه کې چې تاجکستان داوا ور باندې لري د موادو په خرڅولو پیل وکړ تر دې وسلوالي نشته وروسته د قرغیزستان سرحدي ساتونکو د تاجکستان لوري درې مصالح سرحدي ساتونکو د لنډ موډیل لپاره نیولې هم وو خو د تاجکستان لوري چارواکو ازادي رادیو ته ویلي چې پر دې مسله به د دواړو هیوادونو لوري نن وروسته خبرې وشي د قرغیزستان تاجکستان او ازبکستان په سرحدي سیمو کې تل د ځمکې پر سر د سین شت کېږي د هیوادونو په فرغانه دره کې چې ګرمیشته سیمه ده ګډ سرحد لري اوکراینی فلم جوړونکی اوله سینسوف بچی په روسیه کې زندانی دی او غذایی اعتصاب یې کړی، نن په زور خوراک ته مجبور سي. د اولیه سینسوف وکیل پرون له هغه سره تر کتنې وروسته وویل چې ډاکټر ته د معاینې لپاره بیول سوی او روغتیایي وضعیت یې د قناعت وړ دی. اولیه سینسوف په 2014 میلادي کال کې د روسیې له لوري د کریمیا ټاپوزمې د اشغال پر ضد دریځ غوره کړی و او د روسیې له دې کار سره یې مخالفت کړی و. دا فلم جوړونکی په روسیه کې د تروریستي فعالیتونو په جرم په شل کاله زندان محکوم شوی دی، خو هغه پر ځان لګېدلي تورونه ردوي او د بشري حقونو یو شمېر څارونکي ادارې هم وایي چې پر هغه لګېدلي تورونه سیاسي اړخ لري. اوکراینایي فلم جوړونکی اولیه سینسوف چې په زندان کې دی، د برخلیک له امله یې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په اړه په نړیواله کچه انتقادونه پارېدلي دي او تر 50 زیاتو هنرمندانو او لیکوالانو له پوتین غوښتنه کړې چې اولیه خوشې کړي. اولیه سینسوف له درې اونیو راهیسې په غذایي اعتصاب کې دی. هغه د هغو شپږ څلوېښت اوکراینیانو د خوشې کېدو لپاره اعتصاب کړی چې د هغه په باور سیاسي زندانیان دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر دې چې امریکا د هغه هیواد د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې چې په 2018 میلادي کال کې وشول د مداخلې په تړاو یو روسی میلیاردر تورن بللی، ملنډې وهلی او د امریکا دا کار یې مسخره بللی دی. پوتین د اتریش له یوې رسنۍ سره په مرکه کې پرون وویل چې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر له دفتره پر یوفجینی پریګوژین لګېدلی اتهام مسخره دی. یوفجینی پریګوژین په روسیه کې مشهور رستورانت لري او کله چې جمهور رئیس پوتین له بهرنیو هیوادونو د میلمنو کوربه وي، د پریګوژین په رستورانت کې د ماښام ډوډۍ ته بولي. پریګوژین له کرملین سره نږدې روابط لري او د رستورانتونو تر څنګ د انټرنیټي څېړنې یوه اداره هم لري. د هغه ادارې د امریکا په امریکا کې د 2018 میلادي کال په انتخاباتو کې پر سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو یو انتخاباتي کمپاین چلولی و. پر هغه داسې تور دی چې داسې پیغامونه یې خپاره کړي وو چې میلیونونه وګړو ته رسېدلي وو او له سیاسي اړخه د خلکو په منځ کې د تفرقې سبب شوی وو.
خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې هم لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د کابل د ګارنیزون عمومي قومندان جنرال افضل امان وایي کابل ښار لا هم له امنیتي ګواښونو سره مخ دی.
متاسفانه ما نه بسیار امیدوار میسازه ملت و مردم خود با اطمینان کلی که کلی تهدیدها در شهر کابل خونساست و طورم نیست.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د دینی عالمانو لخوا د جګړې ناروا بلل د سولې په پروسې مثبت اغیز کوي.
د افغانستان د سولې پروسې نور هم قوي کېږي ان شاء الله او تمایلات مختلف سطح د رهبری د مخالف وسلوالو قوا او قیسو ده او ان شاء الله.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل نوی مرکه کې د چین له ټلویزیون سره ویلي دي چې د شانګهای سازمان غړي هیوادونه باید د امنیت او اقتصاد برخه کې همکاري وکړي.
First thing is to arrive at a common understanding of threats because these threats are not
وی دی وی ګټ خطرونه باید وپیژنو ځکه دا په یو هیواد پورې نه دي تړلي. تاسو لومړی مطلب ته د کابل د ګارنیزیون عمومي قماندان جنرال افضل امان وایي کابل ښار لا هم له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دی. جنرال امان له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې په کابل کې د ټولو ګواښونو مخه نه ده نیول شوې، خو د تیر په نسبت د دغو ګواښونو د له منځه وړلو لپاره تدابیر زیات شوي دي. په کابل کې پرونی انتحاري حمله د دغه ښار د ناامنۍ وروستۍ بېلګه ده چې د کابل د پولیټکنیک پوهنتون مخ ته وشوه او پکې اووه تنه ووژل شول او 22 نور ټپیان شول. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په داس حال کې چې په یو میاشت کې په کابل ښار کې سوپر لپسې انتحاري حمله وسوي او خلک یې اندېښمن کړي، د کابل ګارنیزون قماندان وای لامنیتی وضعیت ډاډمن نه دی. افسلامان د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل امنیتي ګواښونه نه ډېر لوړ او نه هم ډېر کم دي.
متاسفانه ما نه بسیار امید
هغه وای له بده مرغه مو خلک په کلي توګه اندېښمن کولای نه سو چې ګواښونه بشپړ له منځه تللي او خونسا سوي. داسې نه ده، موږ د هم نه سو ویلی چې ګواښونه کم دي، خو په هر حال د تورستي فعالیتونو د مخنیوي لپاره لپاره زموږ فعالیتونه تر بل هر وخت زیات سوي دي. ښاغلی امن همداراز وای، انتحاري حملې ډېرې پیچلې سوي دي او ترورستان له بېلابېلو تکتیکونو نه کار اخلي، نو له همدې امله یو شمېر هدفونو ته رسیږي. د ګارنیزون قومندان زیاتوي چې د کابل ښار د امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره یې د کابل اړوند ولسوالیو خاکي جبار او مسیح کې تصفیوي عملیات پیل کړي او دا مهال روان دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د کابل پولي تخنیک پوهنتون مخې ته په یوه انتحاري حمله کې 8 تنه ووژل شول او 22 نور ټپیان شول. له دې وړاندې په کورنیو چارو وزارت باندې په انتحاري او وروسته ډله ییزه حمله کې یو کس وژل شوی وو او شپږ نور ټپیان وو. د یادونې ده چې څه موده وړاندې وسلوالو طالبانو په یوه بیانیه کې کابل ښاریانو ته خبرداری ورکړی وو چې له پوځي مرکزونو نه دې ځانونه ځکه لرې کړي چې دغه ډله په پوځي او استخباراتي مرکزونو باندې د نورو حملو د چمتووالي په لټه کې ده. په همدې حال کې د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې په امنیتي بنسټونو کې زوف خپل اوج ته رسېدلی. د پوځي چارو افغان کارپوه محمد اګل مجاهد هغه وایي د کابل ګرنیزون هغه امکانات چې لري او په ښار کې کمرې لګېدلې دي، امنیتي کمربندونه رامنځته شوي او پولیس د امنیت په تامین مصروف دي، نو بیا د امنیت د ټینګښت په اړه ډاډ نسي ورکولی ځکه چې زوف موجود دی. هیوادوال هم د امنیتي وضعیت څخه اندېښنه لري او وایي چې د ښار په هیڅ ځای کې د امنیت احساس نه کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو په ازادي رادیو ډاټ کام کې هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات په ټینګولو کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړیو هیوادونو رول خورا مهم دی. ښاغلی غنی د چین له یو ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان د قانونو پر زیرمو کار د دې سازمان د غړیو ترمنځ اقتصادي همکارۍ ته لاره ورولی شي. د ښاغلی غنی د دې مرکې مهم ټکي احمد تکل په دې رپورټ کې راټول کړي.
ولسمشر اشرف غنی په دې مرکه کې د اقتصادي پرمختګ او سیمه ایز امنیت د ټینګښت په برخو کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان اس سی او د غړو د همکارۍ د پراختیا غوښتنه وکړه. ښاغلی غنی د چین له سی سی ټی وی ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې افغانستان د اس سی او د یو څارونکي غړي په توګه خورا مهم جغرافیایي موقعیت لري او د دې سازمان د غړو هیوادونو په پرمختګ کې مهم رول لوبولی، نو ځکه افغانستان هم له دې سازمان څخه همداسې یوه تمه لري.
افغانستان
د پراخو طبیعي زیرمو لرونکی هیواد دی. زموږ د قانونو اټکلي شتمني د 1.3 تریلیون ډالرو ترمنځ ده، نو پر دې قانونو کار ټولې سیمې ته ګټه رسولی شي ځکه د متممو رغنیزو پروژو لړۍ ته امکان برابروي. افغانستان لخپل خو د 3 میلیارډ وګړو لرونکو سیمه سره په معاملہ کې دی. چین، هند، روسیا، قزاقستان او ټول منځنۍ آسیا او پاکستان د اس سی او غړي دي. د دوی ترمنځ همکاري به افغانستان د سوکالۍ په یو سیمه بدل کړي. ولسمشر غنی ویل چې امنیت، سوله او ثبات د افغانستان لپاره حیاتي مسایل دي. ښاغلی غنی زیاته کړه چې ترورستان په یوه هیواد پورې نه دي تړلي او افغانستان تل د ترورزم پر ضد د عملیاتو د جبهې په لومړۍ کرښه کې وو. ولسمشر هیله څرګنده کړه چې د شانګهای د همکارۍ سازمان به په افغانستان او سیمه کې د امنیت او ثبات د ټینګولو په مقصد همکاري پراخه کړي. ولسمشر غنی په دې مرکه کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان پر راتلونکي غونډه کې چې د جون په 9 او 10 نیټه د چین په ختیځ ښار قینګ داو کې جوړیږي خپل ګډون هم تایید کړ او هیله څرګنده کړه چې د دې غونډې په ترڅ کې به له ولسمشر شي جین پینګ سره هم وګوري. د شانګهای د همکارۍ سازمان د 1996 کال د اپریل په 26 نیټه د چین په شانګهای ښار کې جوړ شو. روسیا، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغزستان او چین د دې سازمان لومړنی غړي وو، خو وروسته هند او پاکستان هم پکې زیات شول. افغانستان، ایران، بلاروس او منګولیا په دې سازمان کې د څارونکو یا نظر غړو حیثیت لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
The cat sat on the mat.
په افغانستان کې د جګړې پر ضد د افغان دینی عالمانو تر فتوا وروسته د سولې علي شوراوي دا فتوا د سولې په پروسې هم مثبت تاثیر کوي. د سولې علي شوراویان سید احسان طاهری د سې شمې پروس ازادي راډیو ته ویل د دینی عالمانو لخوا په افغانستان کې د روانې جګړې پر ناروا بللو سره به ځینې طالبان د سولې لار ونیسي، خو طالبانو بیا دا فتوا د دوی په خبره نمایشي بللې او ویلي دي چې پرونۍ غونډه د امریکا په غوښتنه په کابل کې وربلل شوې وه. په دې اړه واصل وسال یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د سولې علي شورا د دینی عالمانو لخوا په افغانستان کې د روانې جګړې له ناروا بللو وروسته هیله مندي ښیي چې د یو شمېر طالب مشرانو لیوالتیا به سولې ته زیاته شي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری وایي په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه د دینی عالمانو فتوا به زیات شمېر طالبان دې ته وهڅوي چې د جګړې پر ځای د سولې لار خپله کړي.
د افغانستان د سولې پروسې نور هم قوي کیږي ان شاء الله، او تمایلات د ساتو په مختلف ساتو د رهبری د مخالف وسله والو قوا د سویدا او ان شاء الله چې مونږ کله منو چې په اوسنۍ کال کې د سولې د مذاکراتو لومړنۍ ورځ ان شاء الله چې مونږ پایل کړو او ټول خلکو مونږ سره شاهدان اوسه.
نو موري دا شنول چې د دینی عالمان لخوا په افغانستان کې د روانې جګړې ناروا بلل به په دغه هیواد کې د جګړې په ملاتړ د زنو بهرنیو هیوادونو د علماو فتواوي به ارزښت کړي. د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د ټول افغانستان نظرګونو دینی عالمانو په یو متفقه فتوا کې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله او د جګړې لخکیل ورخونې د اوربند غوښتنه وکړه. دوی دا شنول چې په افغانستان کې جهاد هیڅ ډول جواز نه لري او ځنمرګ بریدونه حرام دي. غونډې ګډونوالو په دې ټینګار درلود چې سوله او د سولې په اړه خبرې کول شي د یو مهالویش لمخې له افغانستان نه د بهرنیانو وتلو ته لار هواره کړي، خو وسلوالو طالبانو د یو اعلامیې په خپرولو سره د دینی عالمانو دغه ناسته رد کړې ده. ویلي دي چې امریکا د داشه ناسو لارې هڅه کوي د افغانستان د اشغال لپاره جواز ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وایي په افغانستان کې د جګړې ناروا بلل په عامه ذهنیتونو اغیز لرلی شي.
یقیناً
پرونی فتوا تر ټولو لومړی د عامه خلکو په ذهنیت اغیز لري، او هغه ذهنیت چې خلکو د علماو د خاموشۍ په اړه درلود ختم شو. دغه هیله مندي هم پیدا شوی چې ځنمرګ بریدونه او چاودنې دینی صبغه نه لري، هغه کسان چې دینی پوهه لري پرته له شکه چې په هغوی تاثیر لري، او هیله لرو چې دوی په خپل فکر بیا کتنه وکړي.
امید است که تجدید نظر بکنند.
دینی علما په داسې حال کې په افغانستان کې د جګړې پر ضد او د سولې په ملاتړ فتوا صادروي چې سمو د وړاندې د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا لسکونو دینی عالمانو په افغانستان کې ځانمرګ بریدونه او تاوتریخواله د اسلام د دین په خلاف وباله. داشان په یو شمېر ولایتونو کې ځینو ځوانانو د پرلت د خیمو په ودرولو سره د جګړې لخکیل ورخونو د اوربند غوښتنه وکړه. په همدې حال کې یو شمېر هلمندي ځوانانو د کابل پر لور په پخو حرکت پیل کړی چې غوښتنې په افغانستان کې د جګړې ختمول او د سولې ټینګښت دی. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان یو شمېر سیاسي ګوندونه وایي که د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو راتلونکي انتخابات ګوندي نه شي، افغانان به د یو ناکاره پارلمان شاهد وي. د حزب اسلامي او جمعیت اسلامي ګوندونو د مشرتابه شوراګانو یو شمېر غړي وایي حکومت د سیاسي ګوندونو له قانوني غوښتنو سره سیاسي چلند کوي. جمهوري ریاست او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، یعنی د دوی د تازه دریس په اړه باندې دغه رپورټ تر خپرولو څه ونه ویل. حدیث پردیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د سیاسي ګوندونو یو شمېر استازي وایي په ټول توان به پر حکومت فشار راوړي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات ګوندي شي. د حزب اسلامي د رهبری شورا غړي همایون جریر د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی له یو کال راهیسې د انتخاباتي سیستم د بدلون لپاره هڅې کوي، خو حکومت او کمیسیون غوښتنې بابېزه ګڼي.
بارها و بارها مطرح کردیم ولی تا هنوز نتیجه نگرفتیم.
دوی وی مونږ خپل غوښتنې په کراتو مطرح کړي، خو د خپل قانوني او اصولي غوښتنو د نه منلو په اړه مو واضح جواب نه دی ترلاسه کړی. د خغلی جریر په خبره شاوخوا 15 سیاسي ګوندونو د انتخاباتي سیستم د بدلون لپاره خپل غږ پورته کړی او په کار ده چې حکومت ورته مثبت جواب ووایي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 2 وړاندې هم سیاسي ګوندونو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مخې ته په همدې تړاو اعتراضي غونډه وکړه. دوی ادعا کوله چې حکومت په انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو رول ته چندان اهمیت نه ورکوي چې د مسلې سیاسي ګوندونه جدي اندیښمن کړي دي. د افغانستان اوسنۍ انتخاباتي نظام چې سن ټي وی هم ورته ویل کی غیر ګوندی نظام دی چې هر څوک کولای شي په انفرادي ډول ولسی جرګې ولایتي شورا ولسوالیو شوراګانو ته ځانونه نوماند کړي. که څه هم جمهور ریاست او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې اړه څه نه وایي، خو وړاندې د کمیسیون مسؤلین ویلي چې اوس مهال عملاً د انتخاباتو پروسه پیل شوې ده او په سیستم کې هر ډول بدلون به په یادې پروسې کې د ګډوډۍ لامل شي. د جمعیت اسلامي ګوند د رهبرۍ شورا غړي نور رحمان اخلاقي بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سیاسي ګوندونو له غوښتنو سره سیاسي چلند کیږي. دی وایي موږ د سیاسي ګوندونو کلي اجماع ته ضرورت لرو او د دغه اجماع د رامنځته کېدو لپاره هڅې کوو. د راتلونکو انتخاباتو په اړه چې هره پرېکړه دغه اجماع وکړي هغه به عملي کیږي او ډاډه یو چې د انتخاباتو افغانستان په ګټه به وي. د حراست او ثبات شورا ویاند مسعود ترشتوال وایي که څه هم لا تر اوسه دوی د ګوندونو په دغه اجماع کې نه دي شامل شوي، خو د انتخاباتو د پروسې په اړه اندېښنې لري چې د لرې کولو لپاره یې باید سیاسي ګوندونه، ملي شخصیتونه او ټول جریانونه یو بل ته لاس ورکړي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
و موردل چې د افغانستان حزب اسلامي، جمعیت اسلامي او ځینې نور ګوندونه وایي باید په انتخاباتو کې ګوندي سیستم رامنځته شي. په همدې اړه باندې د نوریاس نوري د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له کمشنر سید حفیظ الله هاشمي سره شیبه مخکې خبرې کړې دي. لومړی د همدغو سیاسي ګوندونو غوښتنه ورسره مطرح کړې ده.
زه وایم چې پوس په دغه مسایلو باندې وخت لای شي، زه فکر کوم دغه به نورم وخت کوشي وسي کې او دا وخت به تلف کېږي. د افغانستان خلکو نه به هغه فرصت هم په دلاس وځي. نو ښه به دا شي چې آزاد د کمیسیون سره یو ځای په دغه فعلي پروسه چې دا اوس روانه شوې ده په همدا فعلي حالت باندې یری شي، یو ځای شي او د خلکو تشویق کېدی شي، سرتنام وشي او د انتخاباتو په ورځ کې هم کاندیدان انتخاب وي او هم د آینده د ولسمشي په انتخاباتو کې دوباره وکولی شي چې څنګه ولري. نو اوس دغه وخت کوم ډېر زیات دا وخت دی او دغه روان دی. اوس دغه د سرتنام پروسه هم دا د سورجی کې جریان لري. غټ تعداد د خلکو راغلي دي، سپنامې کړی دی هم د ولسوالیانو شوراګانو لپاره او هم د ولسي جرګې لپاره.
راځو دغه د غزنی ستونزې ته. په غزنی کې د انتخاباتو د نوملیکنې د بهیر له پیلېدو سره تر اوسه پورې د نوملیکنې مرکز تړل شوی. د اعتراض په توګه خلک نه پرېږدي د انتخاباتو کارکوونکي چې ورشي او هلته خپل نومونه ثبت کړي. د غزنی د ستونزې د هواري لپاره تر اوسه پورې څه اقدامات شوي دي؟
بد پیښه ده او دغه بد تاثیر یې کړی دی خپله د انتخاباتو په پروسې باندې په غزنی ولایت کې، چې تر اوسه پورې کاندیدان هم ځانونه هلته فورم او دغه شیان نه شي اخیستی، ځان نه شي ثبتولی، ولې چې د کمیسیون د ولایتي موږ چې د هغه تړل شوی دی د معترضین چې هغې خواهش دی دلري چې سیستم یوځای شي، امنیت یې ښه شي، تغییرات په ولایت غزنی د ساختار په تشکیل کې راشي، همدارنګه تمدید وخت ورته وشي، هغه مراکز مرکزونه چې حاضر شوي دي هغه بېرته ایجاد شي. دغه غون مشکلات د هغې که په دوه حصو وویشتو، یو حصه د کمیسیون په حیطه صلاحیت کې ده، صلاحیت د کمیسیون کې ده چې هغې ته رسیدګي وکړي، چې هغه وعده شوې ده هغه ګزارشونه موږ اوړي دي کمیسیون سره هم شریک کړي او کمیسیون دا اوس ارزیابي کوي او دا نږدې ورځو کې به هغه
هاشمی صاحب. مسئله دا ده چې وخت تاسو ډیر کم لري، یعنی په دې معنی چې دغه ستونزه اوس تقریبا په یوه میاشت موخته ده، یعنی ډیر ژر غم ونه خوړل شي ممکن د غزنی ولایت اوسیدونکي په انتخاباتو کې له ګډون به برخې شي او دغه راز کاندیدان ممکن هیڅ د ولسی جرګې کې تاسو ونه لري، د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات ممکن ونه شي.
دغه مسئله دغه وخت ډیر زیات طلب شو او دغه پروسې ته هلته په غزنی ولایت کې صدمه ورسېده. کنن محل دغه موضوع دغه جدي بحثو ته راتللې ده چې جدي بحثونه ورباندې کېږي. نو امیدوار چې هلته ورسېږو، ولې که دغه وخت تلف شوی دی، کمیسیون دغه کوم وخت تلف شوی دی دا جبران کوي. د دې وخت به تمدیدي د دوی ته فرصت ورکړي چې دوی شي سرتنام وکړي او خپل کاندیدان ولري.
د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی و چې د سیاسي ګوندونو غوښتنو ته ځواب ورکړ او ویل چې اوس باید په داسې خبرو چې ګواکې په انتخاباتو کې ګوندي سیستم رامنځته شي وخت ضایع نشي. په انتخاباتو کې پاتې کېږو، خو کندوز ته به ورشو. د کندوز مدني فعالان وایي په دغه ولایت کې د رایه ورکوونکو د نوملیکنې او تذکرو د ویش په بهیر کې پراخ فساد او جعل شتون لري. دوی وایي دغې مسلې دوی د راتلونکو ټاکنو د شفافیت په اړه اندېښمن کړي. اجمل آریان په دې اړه رپورټ جوړ کړی او په پای کې به یې هم د کندوز د انتخاباتو کمیسیون خبرګون وي.
د کندوز مدني فعالان وایي چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې او د تذکرو د ویش په بهیر کې د فساد او جال شتون دوی اندېښمن کړي دي. په دغه ولایت کې مدني فعال او د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو موسسې یا فیفا استازي ظاهر مسلې د رای ورکوونکو د نوملیکنې او د تذکرو د ویش په بهیر کې د شته ستونزو او ننګونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او زیاته کړه کې چیرې دغو ننګونو ته ډېر ژر رسیدګي ونه شي نو راتلونکې ټاکنې به له درغلیو ډکې او د منلو وړ به نه وي.
تقلب از ابتدا جریان داره و تا امیال هم شما صحبت میکنیم در تمام مراکز اگر نبینیم در بعضی مراکز یا اکثر مراکز
کوم نظارت چې موږ کړی د نوملیکنې په یو زیات شمېر مرکزونو کې درغلۍ او تقلب جریان لري. د بېلګې په توګه یو نفر د لسو یا د شلو نفرو یوازې عکسونه او معلومات راوړي او تذکیري اخلي، همدارنګه یو کس د بل کس تذکیره راوړي او پرې استیکر نښلوي. همداشان لسګونه نور موارد هم په دغه بهیر کې موجود دي. مدني فعالانو په دې اړه خپلې جدي اندېښنې څرګندې کړې او له اړوند چارواکو یې وغوښتل چې ډېر ژر دغو ستونزو ته پاملرنه وکړي او د رای ورکوونکو د نوملیکنې او د تذکرو د ویش په بهیر کې د تقلب او د درغلیو مخه ونیسي. مدنی فعال ملالی سات په دې اړه وایي
و جلاوې نامنی بیتمودی گرفته شو او تا مردم بتونه وخت زنه او خانم او اینا بتونه که
که چیرې حکومت د ولسي جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو په ورځ امنیت تامین نه کړي نو ښایي زیات شمېر خلک په خاصه توګه ښځې د شته نامنیو له کبله په دغه بهیر کې د رای ورکولو له حق څخه محرومې پاتې شي. بلخوا په شمال ختیځون کې د مدني ټولنو د شبکې مشر او د میډیټیک د دفتر مسؤول عنایت الله خلیق د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون له چارواکو غواړي چې د مدني فعالانو او د رسنیو فعالانو دپاره اسانتیاوې رامنځته کړي تر څو د انتخاباتو له بهیر څخه په ښه توګه نظارت وکړي. له دې سره سم په کندز کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون د ولایتي دفتر چارواکي او د دې ولایت د ایس آی ادارې چارواکي د مدني فعالانو دغه ادعاوې بې اساسه بولي خو ټینګار کوي چې دوی په دې اړه خپلې پلټنې کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پر قطر د سعودي عربستان په ګډون د سیمې د یو شمېر هیوادونو د بندیزونو د لګولو یو کال پوره شو، خو د دې هیوادونو د تمې خلاف په قطر په دې موده کې د ایران او ترکیې په مرسته توانېدلی چې له اقتصادي بحران ځان وژغوري. جدي او نورو دوحه له تهران سره د نږدې اړیکو په پاللو او له سخت دریځو ډلو څخه په ملاتړ تورنه کړې ده. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
سعودي عربستان، بحرین، متحده عربي امارات او مصر تیر کال پر قطر فشارونه زیات کړل چې خپل سیاست بدل کړي. دغه هیوادونو دوحه له تهران سره په نږدې اړیکو او د هغو سخت دریځو ډلو په ملاتړ تورنه کړه چې د خلیج په سیمه کې د بې ثباتۍ هڅې کوي. دوی همداراز له قطر غوښتي دي چې د الجزیره تلویزیون فعالیت بند او له خپلې خاورې د ترکیې پوځي اډې وباسي، خو قطر دغه تورونه او غوښتنې رد کړي او ویلي دي چې پر دې هیواد لګول شوي اقتصادي بندیزونه سیاسي انګیزه لري. کله چې دغه سیاسي اختلافات را برسېره شول، د قطر اوسیدونکو د خوراکي موادو د کمښت له ویرې په بیړه د خوراکي موادو پلورنځیو ته مخه کړه، ځکه د قطر د خوراکي موادو یوه پر شپږمه برخه له همدغو هیوادونو چې پر قطر بندیزونه لګولي واردېږي. سعودي عربستان چې د ځمکې له لارې قطر له نورې سیمې سره نښلوي او متحده عربي اماراتو پر دې هیواد تجارتي لارې بندې کړې، قطر د دغې خلا د ډکولو لپاره تر ډیره پر ترکیه او ایران اتکا وکړه. په څو ورځو کې د دې هیواد بازارونه بیرته د ترکیه او ایران پر خوراکي موادو ډک شول او پر سعودي عربستان اتکا ډیره راکمه شوه. که څه هم پر دوحه لګول شوي بندیزونه بې اغېزې نه ول، ځکه یو شمېر ساختماني مواد چې قطر ورته د سړکونو، هوټلونو او د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام لپاره د یو لوی سټډیوم په جوړولو کې اړتیا درلوده کم شول. د تیلو ټیټې بیې او ډیپلوماتیک انزوا هم د دې هیواد پر اقتصاد ناوړه تاثیرات درلودلي. له تیلو پرته د قطر اقتصادي وده چې په 2014 میلادي کال کې په سلو کې څه باندې 15 وه، په 2018 کال کې شاوخوا 4% ته راټیټه شوه، خو د هیواد له خپلو پولي زیرمو څخه په استفادې ډېرې پیسې بازار ته داخلې کړې. د قطر د مرکزي بانک ذخیره 1.5 میلیارد ډالر وه چې په 2014 کال کې 45 میلیارد ډالرو ته راښکته او په 2018 کال کې هم بیرته 48 میلیارد ډالرو ته پورته شوه. خو د قطر مالی ذخیرې یوازې په بانک پورې نه دي تړلې، بلکې د نړیوال وجهي صندوق IMF د اټکل له مخې په بهر کې د هیواد پانګونه شاوخوا 3.3 میلیارد ډالر ده چې دا د دې 300,000 نفوس لرونکي هیواد لپاره ډېره زیاته شتمني ده. په دې معنی چې د قطر د هر وګړي ناخالص کلني عواید په نړۍ کې د بل هر هیواد تر وګړو ډېر زیات دي. تر اوسه چې د دغو اختلافاتو د هواري څرک نه لیدل کیږي، قطر د خپلو اقتصادي ستونزو د کمولو لپاره نورو لارو ته مخه کړې او یوه هم په دې هیواد کې د بهرنۍ پانګونې لپاره د اسانتیاو برابرول دي چې یو بهرنۍ کولی شي سل په سلو کې د ملکیت خاوند شي. لبلې خوا هم امریکا د خلیج د هغو هیوادونو چې له قطر سره اختلاف لري ملاتړ کم کړی دی. قطر په خپله خاوره کې د امریکا یوې لویې پوځي هډې ته چې له لزرو زیات امریکایي پوځیان پکې دېره دي ځای ورکړی دی. پر دې سربیره لګول شویو بندیزونو په قطر کې په یو ډول ملي احساسات هم راپارولي او خلک اوس داسې فکر کوي چې حکومت یې په دې بریالی شوی چې دوی ډېر ښه له ستونزو وژغوري.
نوم می مسعود رحمان همت ده دا علماء چې کوم د غوړان نکل چې د زمنګ ملک چې ده د تل لپاره د سولې او د امن سبب وګرځي او هر وخت چې د علماء چې ده په دې ملک د ښه نظر ور کړل زمنګ ملک د جوړېدو په خاطر خدا گاونډي ملکونه یا نور چې دي کچې دا غیم مونږ سبدې منی موافق شي یا اتفاق وکي دا نظریه مونږ سو منی ان شاء الله زمنګ ملک به امنت ریشي. دا فتوا چې دا کولای شي سولې ته لاره ورکړي خو په دې خاطر چې موږ تاسو په دې عمل وکړو او که چېرته به موږ عمل ونه کړو لکه دا دېرش پنځه کاله مخکې جنګونه وروسته هم دغسې جنګونه روان دي. طالبانو دا غوښتنه چې باید سولو کې بس نور جنګونه
علماء ډېره ښه مشوره کړې ده، علماء ډېره ښه خبره کړې ده، باید چې دې ته ادامه ورکړي. دا کوم مردم کشتی ده، دا کوم جنګونه، دا باید بند شي. مسلمان باید مړ نه شي. مسلمان چې څوک مړ کوي ګناهګار ده. طالبان باید سوله وکړي. کینی دا وطن د طالبان هم ده، د موږ هم ده، د افغانانو، د ټولو افغانانو ده. هغه هم افغانان دي، موږ هم افغانان دي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. فرشته جلال دی سټوډیو ته راغلی سو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وايي حکومت د شانګهای د اقتصادي همکاریو سازمان په غړو کې د اقتصادي او امنیتي همکاریو پراختیا غواړي. ښاغلی غنی نن په پارک کې د چین د سی سی ټی وی سره په مرکه کې دا خبره کړې ده. د چین ولسمشر باید جون په نهمه او لسمه نیټه د شانګهای د اقتصادي همکاري سازمان د مشرانو د تسمې غونډې کوربه وي چې جمهور رئیس غنی هم ورځي. د امریکا خارجه وزارت په کابل کې د دینی عالمانو پر پرونی غونډه انتحاري حمله غندلې ده. د دې وزارت خبر پاڼه کې چې پرون خبره سوي راغلي چې پر ملکي وګړو او هغو دینی عالمانو چې په افغانستان کې سولې ته کار کوي د تروریستانو حمله د هغوی غیر بشري اړخ او اسلامي اصولو سره د هغوی د کارونو تضاد څرګندوي. د تاجکستان او قرغستان چارواکي د دواړو هیوادونو په هغو سرحدي سیمو کې چې تر دا اوله اندې دي د سرحدي ساتونکو د وسلوالې نشتې خبر ورکوي چې چاته زیان نه دی پکې رسیدلی. او اوکراینی فلم جوړونکی اولی سینسوف بچی په روسیه کې زنداني دی او غذایي اعتصاب یې کړی، نن په زور خوراک ته مجبور سي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. خبر منو ریدونکو مخکې لدی چې د دغه پروګرام دوه اونیزه خبرونې تاسو ته معرفي کړم، باید ویم چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن ماخام د بنگلاديش د کرکټ له ملي ټیم سره دویمه شلاوره لوبه کوي. دغه شلاوره لوبه د هند په دهرادون سټډیوم کې، دهرادون ښار کې د راجیو ګاندی په سټډیوم که تر سره کیږي. افغانستان په داسې حال کې نن نه لوبه کوي چې یو لوبه د یک شنبه پورز له بنگلاديش وګټله. د نن نه لوبه بریا به د افغانستان د ټیم لپاره د بنگلاديش سره د دریو لوبو دغه سیریز په نوم کړی. افغانستان د نن نه لوبه د ګټلو لپاره ډیره تمه خوده ده او د لوبډلې کیپټان اصغر ستانکزي ویلي دي چې د لومړۍ لوبه بریا افغان ټیم ته د دویم لوبه لپاره هم چانس یا زمينه برابره کړې ده. شهید خان هم ویلی دی چې د دهرادون د راجیو ګاندی سټډیوم د سپن لوبغاړو لپاره ډیر مناسب دی او د خپل پوره هڅه کوي. په همدې سره رسیدو د پروګرام د دویمې برخې مطالبه ته. لومړی به د ګوړې اچار اونیس پروګرام تاسو ته خبر شي، ورپسې به لومړی به د خزو لپاره اونیس پروګرام خبر شي، بیا به د ګوړې اچار پروګرام خبر شي او په اخر کې هم د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت د ازادي راډیو د هرې ورځې یو لنډ راپور.
نیما نړۍ د خزو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه او نیکی هلی می اومنی. زه همایون هیوادیم. په نننۍ نیمه نړۍ خبرونه کې د هغو ښځو د ژوند په اړه غږیږو چې میړونه یې معتاد دي. په افغانستان کې د کلونو راهیسې د نشه یي توکو کارول د یو شمېر کسانو لخوا په یو دود بدل شوي. د دغو توکو کارول نه یوازې د معتاد انسان عمل او تفکر له عادي او طبیعي حالته باسي، بلکې تر ډیره د کورني نظام د پاشلو سبب هم کیږي. له عادي ډلې یو شمېر ښځې د معتاد میړه له بد چلنده سره ټکوي، خو دوی ولې معتادو میړونو ته ناستې دي؟
ماشومان د خاطر ز سختی تیرو ممدی ماشومان تمیناسته ما.
آیا کورنۍ هم د دغو میرمنو د برخلیک په ټاکلو کې ونډه لرلې؟
او د غزوند د انجلی د کورنۍ لخوانه د جلی نه اخیسته کی
لا موتاد میړه څخه خځه او اولادونو ته احتیاط انتقالی دلی شي.
یو ورځ راته کې رساله مور وې زما زړه کیږي چې زه د پلار د عمل میزم حکم.
آیا د معتادو میړونو لاسنیوی به ښځې ښه او آرام ژوند ته پرېږدي؟ په دې اړه زما همکارې فرشتې غنی یو رپورټ برابر کړی چې په دې رپورټ کې د همدغو ښځو د ژوند کیسې، د معتاد نارینه، د خلکو کارپوهانو او یو روانشناس نظرونه شامل دي.
په افغانستان کې واده هغه اړیکه ده چې هم پرې ښځې د نیکمرغۍ په لور ځي او هم یې ژوند له تیارو او تورتمونو ډکېدای شي. د واده او نکاح په مسایلو کې د دواړو خواوو رضایت شرط دی، خو دلته اکثره نجونې د دغه څه لپاره نه پوښتل کیږي. زموږ په ټولنه کې چې اکثره ځوانان په تیر نجونې د کورنیو په خوښه ودونه کوي، نو د کور مشران تر ډیره د ښه او خراب ژوند په ټاکلو کې ونډه لري. په دې لړ کې د کورنیو د بېغورۍ له کبله زیات شمیر ښځې معتاده میړونو ته ناستې دي. دغه ښځې نه یوازې قرباني ورکوي، بلکې د عمر تر پایه له خپل معتاده میړه سپکې سپورې اوري، وهل چکول او داسې نورې ناوړه کړنې زغمي. کله ناکله د معتاده میړونو له کبله ځینې میرمنې دې ته اړ کیږي چې یا په خپله یا یې اولادونه نشې ته مخه کړي. د دغو ښځو له ډلې یوه هم حلیمه ده چې دلته یې په مستعار نوم یادوو. حلیمه وایي د واده تر ورځې پورې خپل خاوند نه و لیدلی، او ان په دې هم نه و خبره چې میړه یې څو کلن دی، څه دنده او کاروبار لري. حلیمه چې په خپله غیږه کې ناکرار ماشوم ته اشاره کوي، د ژوند له ترخو راته وغږېده.
شوهر معتاد است. خاوند مې معتاد دی، څلور کاله مې له واده کېږي. کله چې ورسره ښه چلند وکړم، په جان او قربان ورسره غږېږم، خوشحاله وي. طلا، موبایل، پیسې، هر څه چې راسره وي راڅخه یې اخلي. ان کله کله خو مې ماشوم رانه واخلي چې دا خرڅوم. د همدې زوی لپاره مې ترې طلاق اخیستی نه شم.
خاص په خاطر بچه که کم طلاق نمیدانم از پیشش گرفته که از پیشم نگیره.
15 کلنه نرگس بیا بله هغه میرمنده چې کله دی وی ماشوم مور شوه، نو خبره شوه چې خاوند یې معتاد دی. اوس هغه اړه ده چې هر ورځ د ماښام تر اذان پوري کار وکړي، ترڅو د خپلو 15 اولادونو د مړولو لپاره ډوډۍ او د خاوند د نشې پیسې پیدا کړي.
ډیر سخت ورځې مې لیدلې و. د سی وخت لپاره په انځغلې و چې زما په کور کې به هیڅ شی نه و. ماشوم مان په میرا تر جړلې چې مورې موږ ته ډوډۍ راکړ، کوټې ځوی به میرا ته په جړا شو. ما به ته ویل مال خسته وي د شزه به درته ډوډۍ پیدا کوم. همدغه نه کوم چې د کور کره ور کوم، خو اوس هم سخته ده. نو 15 بچي د کور کره نه کیږي اوس هم، خو بیا هم نو ماشومان خو مې ساتم.
دلته څومره عاید لاسته راوړې؟
دلته زما خو 200 روپۍ د ورځې ما ته راکوي. نو د ورځې 200 روپۍ باندې د کور هم چلوم او د کور کره
کله داسې هم شوي دي چې تتللی یې کور ته او پیسې دې وړي دي خاوند درنه اخیستي؟
بله، و د خاوند پیسې مې خو په ما وي. ورځې مدې ځینه زه کور ته لاړم، ستړې ستومانه چې کتل مې چې د دې پلار پیسې اخیستي وي او وتلی و. خدای دومره مې جړلې، بچیانو مې هم جړلې، ما هم جړلې.
خو پوښتنه دا ده چې دغو ښځو د معتاده میړونو د تداوۍ او درملنې په برخه کې کوم څه کړي، او تر تداوۍ وروسته یې د خاوند په چلند کې کوم بدلون راغلی دی؟ حلیمه پاره را توای
برآمده پشت چادری پوشیدیم، برآمده این پالیدیم.
هر کله چې له کوره وتلای چادری می اغوستی پسې وزم، په بد حالت یې پیدا کړم. خایست او ځواني ته یې چې ګورم، زړه می نه غواړي چې پرېږدم او بل چا سره واده وکړم. چې درملنه یې وکړم نو 2-3 میاشتې یې نسخوي، خو بیا یې شروع کړي. په خوایې پودر څخول، بیا شیشه، وروسته یې ځان ته پیچکاری کوله. لیواره خواښې مې هم وهي، ګاونډیان را پسې خبرې کوي.
بلخوا بیا نرګس د خپلې 15 کلنې لور راتلونکي ته اندېښمنه ده او وایي کله ناکله یې لور وایي، مورې څنګه ده چې زه هم د پلار له پوډرو
نشه وکړم
زه خپلم چې د بوی ساسکو ما کله چې کور کې دا بوی نه کنه زما په سر باندې درد دی د بچیان می په سر باندې درد دی زما یو مشر لور دغه خو بیخي وي چې مور یې او راز راته کې رسل مور وي زما زړه کې چې زه د پلار د عمل می زم وکم خاون خو می وو خو زما می لور ته ډیر زړه می خپه دی زه خپل ته کار کوم هم نشي چې خدای دې نه کې زما بچیان لته د بد کارونه کې د مرداري ونی زما رکوټ زم چې دومره په قاش خپل سر د دیوال نه وای خو دا ټول تاثیرات د ماغی دی
دغه خزی په داسې حال کې د خپل معتاد میډونو له ناوړه چلند څخه سرشت کوي چې یو معتاد کس له موږ سره د خبرو پر مهال دا ټولې خبرې تایید کړې
دا مواد د سیو شی دي کنه چې بی اختیار دي د خپل د شریک د زندګی شریک کنه ناراحته کړی مې دي داس مې ناراحته کول چې دا مواد چې د تاریخ چې مې نه درلوده خو زه خو به کور کوم کنه پیسې مې نه درلوده دوه بیچارهګان هم سره قضا بو
آیا د معتاد میړونو لاسنیوی به ښځې ښه او آرامه ژوند کولو ته پرېږدي او که نه په اړه یې د ښځو د حقوقو فعاله فرشته فرح که څه هم ځینې کورنۍ د نجونو د ژوند ملګري په انتخاب کې په بېغورۍ تورنوي خو زموږ دې پوښتنې ته یې داسې ځواب راکړ
زه فکر کوم چې معتاد سړی به ډېر کم امکان ولري چې هغه ښه شي هغه بدبختي د همغې ځینې شروع شي چې هغه واده وکړي د یو معتاد سړی سره نو د دوی مشکلات به ډېر زیات وي او هغه نجلۍ چې غواړې په ټولنه کې د یوې ښځې په شر د انسان په توګه ژوندو کې فکر کوم چې دا ژوند به د هغې نه واخیستل شي او دغه ژوند د نجلۍ د کورنۍ له خوا نه د نجلۍ نه اخیسته کېږي ځکه چې په شروع کې دا فکر نه ده کړی یا دا تلاشه نه ده کړې چې معلوماتو کې چې هغه هلک آیا معتاد دی که نه دی او په کوم شرایطو کې ژوند کوي
خو هغه ښځې چې میړونه یې معتاد دي د خپل راتلونکي په اړه څه پریکړه کولی شي په اړه یې په کابل کې د شخصي احوالو د محکمې یو غړی قاضي احمدي وایي د اسلام له نظره د نفقې برابرول د نارینه وو دنده ده خو که نارینه نفقه نشي برابرولی ښځه یې د طلاق غوښتنه کولی شي
کمی صلاحیت دادن
که څه هم ښځه د طلاق ورکولو حق نه لري خو دا حق هغې ته ورکړ شوی چې طلاق وغواړي هره ښځه چې د ظلم او زیاتی سره مخ کیږي نو کولی شي د طلاق او تفریق غوښتنه وکړي
اوس به له عامو خلکو واورو چې هغوی د هغو میرمنو په اړه چې معتاده میړونو ته ناستې دي څه نظرونه لري
زما نوم شمس الحق ده زنانه کوشش وکړي چې خپل خاوند یو شبخانې ته بوځي تداوی د لهاره په اخر اندازه چې خپل کوشش وکړي نو ښه خبره ده که دوی خو خیر که عمر پوخ وي یا ډېر دوی جدا شوه ماشومانو ژوندم تباه
زما نوم عایشه ده د فار اوسېدین کې دا ظلم نه شي په منځ کې دی نجلۍ والله که نه چې هغه متا د یو دا ورسره ژوند تېر کړي که چېرته اول تداوي ضروره ده چې د هغه تداوي وشي د هغه سمې لارې ته رهنمایي شي بل هغې چې اصلاح نه شو هغه کار خو یې مخکې ده چې جدایي تر منځه راځي بیلېږي سره
نشه یي مواد د احتیاط تر څنګ د جسمي او جنسي کمزوري سبب هم کیږي چې په نتیجه کې معتادین کورنۍ ته پاملرنه نه کوي او د ټولنې د وګو بار حسابيږي دا چې په افغانستان کې زیات شمیر ودونه د کورنۍ او د مشرانو په خوخه کیږي نو دوی څومره د یوې نجلۍ د کور په ودانولو او ورانولو کې ونډه لري او هغه کورنۍ چې پرته له پوښتنې خپلې لوڼې کوم چاته په نکاح ورکوي فرهنګي ټولنیزې روحي او رواني اغېزې څه دي زموږ همکاري فرشتي غني په همدې اړه د ټولنیزو چارو له کارپوه او روانشناس استاد ضیاء الحق شمس سره مرکه کړې ده
پالمړی سر کې کچېره تاثیرات وایي په افغانستان کې د نجونو د ژوند ملګري چې کله انتخابي کې نو د کورنۍ وانډه پکې څومره ده
مننه سلام او په پیل کې باید ووایم چې اصلي مسؤلیتونه د دوو کسانو د نوې ژوند په جوړېدو کې د دوړو خو د کورنۍ دي او په کورنۍ کې د خبراوي یا د پوهاوي مسأله ډېر زیات مهمه ده چې دا باید یوازې مشران ته پاتې نه سي یوازې پلرونه او میندې باید په دې اکتفا ونه کړي چې زه پوه شم یا مونږ خبر سولو چې دا فلانه نجلۍ ډېره کنجلې دی یا فلانه الک ډېر خلک دی د اسلام له نظره هم داسې ده او د عقلي سنجشونو په واسطه هم مونږ دې نتیجې ته رسېږو چې باید دوه کسان چې غواړي یو بل سره ژوند وکړي دا خو یو قرارداد دی د قرارداد لپاره دوی باید یو د بل شخصیتي خصوصیاتو باندې پوه سي عادتونو باندې پوه سي توانمندیو باندې پوه سي عیبونو باندې پوه سي او بالاخره په یو خبره یا یو آګاه یا یو پوه ټولنه کې یو پوه وضعیت کې به تصمیم ونیسي چې څه وکړي
کله چې یوه میرمن له واده وروسته خبرېږي چې
خاوند یې معتاد دی، نو له روحي او رواني پلوه څومره زیان ورته رسیږي؟ که چېرې تاسو ووایئ،
کله چې یو مېرمن وپوهېږي چې د ژوند ملګری یې معتاد دی یا دته ورته نورې ستونزې لري، درېو مرحلو کې موږ له رواني اړخه د ستونزې ډلبندۍ کولی شو. اوله مرحله یې تر ټولو ډېره شدیده مرحله ده، هغه مرحله ده چې په دې کې یو څوک د ځان وژنې تصمیم نیولی شي، د کور د تیښتې تصمیم نیولی شي، د ژوند د پرېښودلو تصمیم نیولی شي، د دې ګډ ژوند د پای ته رسولو تصمیم نیولی شي. اما په ځینو نورو شخصیتونو کرکټرونو کې له رواني اړخه بیا هغه دویم درجه فشار واقع کېدلی شي، چې هغه کېدلی شي یو شمېر د هڅو وي، د هغه هڅو وي چې د ژوند د بدلون هڅه وي، پکې د ژوند د پرېښودلو یو خاص ډول باندې شرطونه ایجادول وي، د کورنیو سره د خبرو کول وي. درېیمه ډله هغه کسان وي د شخصیت له نظره چې دوی باندې د دغه قضیې نه د خبرېدو وروسته ځینې نور رواني فشارونه راتللی سي، دوی مثلا عقدې کېدلی سي، دوی ورځنیو کارونو کې خپل پاتې راتللی سي، دوی انزوا ته مخ کېدلی شي. دا له دې اړخه ډېر مهم دي، او زموږ مشرانو په دې خاطر چې یو عمر تجربه لري دوی باید په دغه باندې اکتفا ونه کړي چې زه په دې خاطر چې تجربه لرم دا پوهه ما پورې ارتباط لري. تصمیم د راتلونکي ژوند دی، کېدلی شي پلرونه او میندې د بېلابېلو دلایلو له مخې په راتلونکي ژوند کې ونه اوسېږي، فقط دوی دي چې یو عمر بیا یو بل سره ګډ اوسېږي.
دا معتاد سړی د ګډ ژوند پیل څومره ستونزمن تمامېدای شي؟
دغه کورنۍ ډېر معیوبه کورنۍ وي، ځکه د کورنۍ یو اصلي غړی چې باید هغه روغ وای تر څو د کورنۍ ورسره روغ او سالمه وای، هغه ناروغ دی او معیوب دی، هغه نور اوس مجبور او ضعف په حالت کې دی. یو مېرمن مجبوریږي چې د کور ټول بار او مسؤلیتونه په خپله واخلي، دا باید هم کار وکړي، هم د خپلو ماشومانو سرپرستي وکړي، هم د هغه لپاره د درملنې مسأله او فکر وکړي، دا ټول دې ته پاتې کیږي.
دغه ستونزې د حل لارې هم لري؟
البته زه وړاندیز کوم، زما د حل لارې ما په ذهن کې د حل لار دا ده چې موږ داسې یو شمېر بنسټونه باید ولرو چې د رواني او ټولنیز او فرهنګي اړخه مرسته وکړي وګړو سره. ورسره څنګ کې کورنۍ مسؤلیتونه د دې دواړو کورنۍ پورې راګرځي، پلرونو میندو خویندو ورونو پورې راګرځي، چې دوی باید په دې اقلی باندې همکاري وکړي، له بېلابېلو نظرونو همکاري وکړي، پرې نږدي چې کورنۍ نوره ډېره قرباني شي. او آخري خبره دا کومه چې په فردي او شخصي لحاظ باندې کېدلی شي د همکاري وشي، هر یو شخص له اخلاقي او انساني او وجداني نظره پوهېږي چې دوست او نږدې ملګری یې په دې مشکل سره اخته دی، ورسره مرسته وکړي او همکاري وکړي.
په افغانستان کې پر نشې توکو د روغدو او متضررو کسانو شمیر څه د پاسه درې نیم میلیون اټکل شوی، چې د کارپوهانو په نظر د ژوند د نورو ټولو اړخونو په څیر د معتاد کس د ژوند ښه کېدل او رغېدل هم د هغه په تصمیم او ارادې پورې تړاو لري. که چیرې تر وروستۍ هڅې وروسته هم معتاد کس په خپل حالت پاتې شو، نو شاوخوا کسان یې د هغه څخه لرې اوسي، ځکه د وخت په تېرېدو له نشې توکو سره د کورنۍ نور غړي هم عادت کېږي او بالاخره د ټولې کورنۍ د له منځه تللو سبب ګرځي. درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه چې ستم وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
پوهنه
زمونږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په دپښه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو مونږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې مونږ د وګړو باندې بس
لري فکر چې محکمې له خوا کې.
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
اچار اچار اچار
د تشه اچار
د ګوړې اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
خوګو اوریدونکو سلام. خدای مو روژی قبول او حوصله زیات کړه. ځینې خلک په روژه کې داسې ورختا وي چې ته به وای تر بل کاله یې نیسی. همدغه ورختا او ژوبل خلک ان په سهار کې هم پی نشي تکیه کولای او ریږ دي. د خپرونې په پیل کې هغه لیکونه دراوړو چې اوریدونکو را لېږلي او فیلسوف صاحب چقمقي ځواب وایي.
ا
فیلسوف صاحب لیکونه برا واخلو
وایم راوی خلم مورته ګوره
دا لومړی لیک پیغلی پیکی علی و نامعلوم ظاهر علی ګلاده اوای چې د هلکانو لډیر مسکالونو او میسجونو تر پوز راغلیم څور سره وکړم
وعلیکم سلام ودی نوول چې د پیغلی پیکی جانې د موبایل نمبره څو ده
نمبره یې څه کوي فیلسوف صاحب
هم پیکی ته به دا ووایم چې لومړی خو دې د موبایل نمبره ماته راولیږه چې وخت په وخت د موبایل له لارې په مستقیم ډول لاره در وښیم نطاقې پیکی ډېره ښه نجلۍ ده چې سره له دومره مسیجونو مسکالونو او ازارونو بیا هم نه خپله نمره بدلوي او نه هم خپل موبایل ګول کوي همدغه مې د عاشقۍ لپاره ښه مناسبه جلۍ ده ځان به هلک او د وکیل زوی ورته معرفي کړم
فیلسوف صاحب څه مو ویل
نه نه هسې یو څه را په زړه شول ښه نو کوم بل لیک را واخله
ښه صاحب دغه بل لیک ازارخان لازارخیلو رالیږلی ده او وایي چې د نجونو له ډېرو میسجونو او مسکالونو تر پوزې راغلی یم که د حل کومه لاره را وښیي
ښه د ده او د پیکې ستونزه سره ورته نه ده
د فیلسوف صاحب ته څه وایې چې دا یم خپله د موبایل نمره تا ته راولیږي
نه 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 حاجت نشته داسې چل دې وکړي چې آزاد خان دې خپل موبایل له پیکۍ سره بدل کړي هغه به د هلکانو له غمه بې غمه شي او دی به د نجونو
څومره ښه اسانه او مناسبه لهره مو وروښوده
بل لیک را واخله
دغه بل لیک روزهګل له تور بازاره رالیږلی او له ګرانۍ سر ټکوي
روزهګل دې له ګرانۍ سر نه ټکوي څو ورځې وروسته به یې خپله ګراني داسې سر ور وټکوي چې آن ماغزه به یې وخوروي ماغزه
فیلسوف صاحب که رښتیا ووایم نو اوس یم د خلکو ماغزه خورولی دي نور به یې نو څومره خوروي
ګوره نطاقې دا د پټي سر دی او پټی بېرته سورور دی دا خو څو شرکتونو دغه حال جوړ کړی دی چې لږ نور شرکتونه هم لاس په کار شي بیا به یې وګورې
هغې روژې ته هم نه ګوري په نورو هیوادونو کې په روژه کې شیان ارزانیږي خو دلته قیمته کیږي حکومت یې مخه نه نیسي
حکومت د څه شي مخه نیولې چې د ګرانۍ به ونیسي او پاتې شوه د نورو هیوادونو خبره هغه خو نو هېڅ یادومه ځکه چې موږ په یوه بله نړۍ کې چې د ظلم بې عدالتۍ او مصیبت نړۍ ده ژوند کوو بل لیک را واخله
دا بل لیک دال نون واو را لیږله او وایي چې یو زوی مې دی او موږ غواړو چې کوژده ورته وکړو خدای نادان کلک دی چې کوژده نه کوم غټ موبایل راته واخله څنګه وکړم
زوی ډېره ښه خبره ورته کوي د زوی خبره دې ومني
ولې
خو چې موبایل ورته واخلي زوی به یې په څو ورځو کې په خپل زړه ګلالۍ واده وکړي
هغه ولې
هغه ځکه چې که څو عاشقانه میسیجونه نجونو ته ولیږل نو نجونې به پې مینې شي او چې نجونې مینې شوې نو واده په خپله جوړیږي
بدلی
مان غلری
پروژه کی لدری کسانو ځان ساته
لنسواری قصاب او نسو څخه
کروژی په سیوا غیسته درای کارا کاوا
ل خلکو لری ګرځا ویده کیگا او یا هم د خو خوړو خیال پالاو
پروژه کې دی د دریو خزو خدای پاک مال شي
د هغې چې میړه یې عملی وي د هغې چې میړه یې د ورځې خوب نه کوي او هغه چې له دفتره ناوخته رخصتیږي
پروژه کې د دریو خوړو پچایي وي
د پیرکی اچار او شړومبو
روژه خواره درې ځای روژه خوري
په تشناب کنډواله او پاسخانه کې
سومالیانو روژه ډیره سخته تیریږي. دیو نسواری له روژې مو خبرو.
خزې سو وجه شوې
ما شام ازان ته نیم ساعت پات دی
دروغ ما وای ورسه ساعت سم وګوره
سم می وکوت
دا ورځ سومره وګده شو
خیر دی صبر وکه ډیر وخت نه دی پاته
سومره وخت پاته دی
نه ویش دقیقه پاته دی
په دا دومره وخت یو دقیقه تیر شو
وونو
نسوار دی جوړ کړل
وو
چې سم دی جوړ کړی
سم دی
سو دقیقه پاته دی
اته ویش دقیقه
دا دومره وخت یو دقیقه تیر شو
وکه لږه سره وکه ډیر وخت نه دی پاته اوه خدای ته مې ملسه دا ټول ورځ به سره ته سره څه کوم
څنګه له ځان سره بونګیږي
ماښام دی دعا کوم
پیرکی راوړه
تر اوسه لا ډیر وخت پاته دی راوړه مې
پورته شه ژر راوړه مې ختمه کېده
مرکه نه راوړه مې
دومره کم عقل خزه ده چې هیڅ په خبره نه پوي
دغه دی ها دای پیرکی
ورشه شو بیم راوړه تیارې په څنګه کېده
شه دی
بلایخه چې یو ورځ دم سم کارونه کې
اندای دای شلوم بیا
سومره وخت پاتې ده
پنځلس دقیقې
پنځلس دقیقې لکه چې ساعت شاته کړی ده
او مرزا خانه لږ له خدای وډارشه په دې ماخام کې د غل مغاله چوله ده څنګه جوړ کړي اخر روښه یو
رکیګه کنه ضرورت هم بیا ولا کرا څخه جوړ لارسې یو ساعت نه تیریږي او بل تر اته غيږي
وس دغه چوټوټي هم باورای
موري جر جر د شل کسو لپاره روجماته تیار کا
بیا څوک راغلن
د کمپاین کسان دی لکه چې تذکيري راوړي دي
ورسه میرمنه ته دی ووایا چې تیاری ورته ونیسه لمالی دګه
کاری ته وایم بیا به کنزل کوي
خو زه خو یې نسم برابره ولی هره ورځ سم له اذانه سره شل دېرش کسه راپیدا سي وایي تذکرې مو راولي دي او چې روژه ماته کې بیا به دوې یا درې تذکرې درته درکړي
هغه نور کمپاین راته کوي
زویا کمپاین نه درته کوي خپلې ډوډۍ در باندې خوري له روژې مخکې به هم یا د غرمې په وخت راپیدا سول او یا به هم د ماخوستن په وخت
اوس مې یو بد کړي چې کاندید شوایم که نه پوهېږم چې دا ټول یوازې ډوډۍ ته راځي چاراته وویل چې همدغه کسان تیر ماخام د کاندید ځونډي کرا ناست وو او له هغه مخکې ماخام د کاندید میردل کرا
استادا ته دغه امیر ګل ته ګوره ټیکرای مې کش کړ
دروغ وای استادا ټیکرای د میز په کوکا کې نښتی و
استادا ته دغه بریالي ته ګوره
ولې څه وایي
استاد هیڅ هم نه وایي د انجونې هسې شکایت کوي
مونږ شکایت نه کوو تاسو هلکان خپل حد نه پیژنئ
اخ
استادا دروغ وایي
زه دروغ نه وایم ته دروغ وایي
ډېر مو په عذاب کړم نور نو یا تاسو له ټولګي ووځئ یا به زه ووځم
استادا دی خو نه شرمېږي ښه ده چې ته ووځې
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر هارون ګلزاد سپوږمۍ ستاره امینی حیا اوریاخیل او زه حسین حکمت کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو ته دی کابل 411 کندهار 22 خوست 1 کندز 1 او جلال آباد 3
Der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.
الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد در رادیو ټول کارکون کول. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وایم په د شذو په بار باندې به داسې وایم چې ځکه شفقت کول د شذو سره دا زموږ د اهم مقصدو څخه دی. اول موږ باید دا کار وکړو ځکه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل کور کې کې تر داسې اندازې پورې ژوند چې د پخپله باندې بوزل وشل کور جارو کاوه او د پخپله باندې پینې کولې. نو موږ ته هغه امت یو. موږ ته دغه پیغمبر علیه السلام په بل حدیث شریف کې فرمایي چې من رغب من سنتي فلیس مني، څوک چې زما دغه څخه د سنت نه اعراض کوي هغه به زما د ډلې نه. ډلې صدا مانا چې زه په ورځ د قیامت شفاعت نه کوم. نو که موږ چیرې د ښځو سره دغسې تاوتریخوالی وکړو لکه د جهالت په شکل باندې یا د نورو د عوام په شکل باندې، نو دا خو ډېر سخت به دی. ځکه موږ باید د سنت طریقې، د مسنونی طریقې، ځکه چې پیغمبر علیه السلام موږ ته هغه حکیم الامت و، هغه موږ ته لاره ښودلې ده. موږ باید هغسې چلند وکړو چې لکه چې پیغمبر علیه السلام کړی دی، چې خپل کالي به هم په خپله ګنډل، پریول به هم په خپله باندې، او زه به هم په خپله لوشله. هلته داسې نه و چې هلته به غوا، ځکه پیغمبر علیه السلام غوا نه درلودله، ځکه بزی به یا به اوښ به د دغس، او د دوی خوراک او د دغه ټول هم د دغه شیدو څخه فقط شیدې به لوشلې، هغه به وچل بس خلاص. نور کم یو دوی خرما یا درې خرما به خوړل بس هم دغه د دوی غذا. خود پیغمبر علیه السلام ډیر لطف درلودي او موږ ته دا سبق و دا درس و چې موږ هم دغه کار وکړو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.